ډیره مننه نعیمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د آزادی رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري او د غرس د سروې کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې پر نورو موضوعاتو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورنډ کرښه به د اغزن سیم د لګولو کار راتلونکی کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ او په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورنډ کرښه د اغزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال تر پایه په پوری بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه یې بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ځمکنیو ځواکونو د ترمینلونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورنډ د نظم له ټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور گاڑی په ټرایل بیس باندې لګلیو. د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو او د ټولو په مدد سره ان شاء الله العزیز ضربه منګه د 500 گاڑو ته ورسو.
لبل خدای آزادی رادیو خبریال په خوست کې وایي چې افغان چارواکو ویلي چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړل شي. د افغانستان حکومت په ځلونو د ډیورنډ پر کرښه د اغزن سیم مخالفت کړی او وایي چې په دې اړه پریکړه د ولسونو حق دی. په فراه ولایت کې د یو پوځي هلیکوپتر د لویدو په پیشه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1.3 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپتر چې د فراه له اناردرې ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ته روانه وه ولویده او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویل شوي چې د جسدونو د مندلو لپاره د فراه په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. د دوی په وینا په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلي چې حکومت یې له دې بهیر سره همکارۍ ته تیار دی. دا لومړی وار دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو نن یکشنبه وویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې وی غونډې ته وویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو په مشي او مالکیت وي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روان ول د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړ او هغې له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوي دي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د سمبر په 15 منټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر چیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي، خو اعتراض کوونکو خپل غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون شنبه د کیلی د تګ خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دوو ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ټرمپ د دفتر رئیس ټاکل شوی و. او په روسیه کې د بشري حقونو یو پیژندل شوی فعال لودمیلا الیکسووا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقونو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الیکسووا د ماښام په 1:30 بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الیکسووا په روسیه کې د بشري حقونو مور بللې وه. هغې له 1980 میلادي کال راهیسې د بشري حقونو په ملاتړ کمپاین کاو. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې د قانون وزارت وایي په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوید رسیز نومولی چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کېښوده.
زنغوازي باندې موږ پانی لاکاب کال منځای والا 5000 افغانۍ کناختاري وو یو نکړو په دې باندې اتحاد وکړو اتفاقم وکړو.
له درو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایی الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکي وایي
د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلی.
هر وار چې غټ هاي اثر اغلی دی مرده قدار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څانګې او همداراز حقیقت سره اته بجی او و دقیقې دی. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلی شي. زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد په افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکی کارونه او د سروې پړاوونه پای ته نږدې شوي دي. د دې وزارت ویاند عبدالقادر مطفی ازادي رادیو ته وویل د دې ستري حیاتي پروژې کار له نقشې سره سم په مخ روان دي. د ادارت په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د دې وزارت کارونه پڅ دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان ځلران په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کېدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفی د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او په ډیرو نورو تخنیکی برخو کې کارونه له 90% ډیر ترسره شوي. خو دای د دې پروژې د عملی پیل د نیټې په اړه څه نه وایي.
در بخشای متعدد در
دی وایي موږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپیریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاءالحق پوپل نږدې 2.5 میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پروژې عملي کار د میزان په میاشت کې پیلیږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د پاکستان د صدراعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکب ګاز د لیږد ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نلیکا له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. لدې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانونو او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بې ځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانونو وزارت سست اقدامات د دغه پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش خب تردیدی وجود نداره، اما
دیوی د پروژې په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانونو وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژې کارونه او ورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال به په افغانستان د امریکایي جنرال په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا د اردو قومندانو، هغه به د جنرال جوزف دنفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دنفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی 60 کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دنفورد هم مخکې د امریکا د مرین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قومندان و. د جنرال جوزف دنفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. جنرال دنفورد د نومبر په ولسمه په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکاټ میلر تېره اونۍ د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل برای له پوځي لارې نسی ګټل کېدلای. دا خبره د افغانستان د پوځ او طالبانو په برخه کې حقیقت لري. واضح ده چې سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پای تر رسولو لپاره سیاسي هڅې هم ګړندي کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 15 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په دریم سفر کې د جمعې پورت له روسي چارواکو سره کتلي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې پورت د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبري کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواوو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکاري خبري کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی علماو په مټ وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او دا ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره بې طرف استازي وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار ښار لویدیځ د میوند په ولسوالۍ کې د سولې په اړه په جوړه سوې غونډه کې د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سوي او نور غواړي وسلوال له افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازیتوب د وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کښېږدي.
هر شپه هر ورځ لا در بدرید دا څلور لسیزه چې کوم په دنیا کې لوړ زورواک
قدرتونه دي داسې سلاوي چې هغه جوړ کړی دی هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړی دی که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یوځای کېږي په امن کې به وي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرم پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یوځای کېدلی سي او خوندي به وي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ سو چې هغه سوله ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنګ لري که سپین رنګ لري که جګ دی که کردی دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو سا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوو.
میوند د کندهار په لویدیځ کې له ګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او ناامنیو خبرونه ترلاسه کېږي.
د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزو د ونو د وهلو په وړاندې جریمه اعلان کړې ده. هغوی د جلغوزو ونو او نورو ونو ته توجه وروسته له دې زیاته کړه چې حکومت د جلغوزو صادراتو ته پاملرنه واړوله. خلک وایي چې که چیرې څوک د جلغوزو ونې ووهي نو سخته جریمه به ترې واخلي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
ورسته الله چې افغان جلغوزي له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسېدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه په ډېرې دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزیو ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسي تړون کړی چې له مخې یې که څوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یادې ولسوالۍ د اورجانه کلي یو قومي مشر زمیر خان زادران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزۍ ونې په سر نږدې یو نیم لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
کام په اتحاد باندې په زنګواجي باندې موږ بانی علاقه پاکستانی کلدار اعتماد ولګاوه چې کال منځه والا 500 افغانۍ کناختار یو یو لک روپۍ آئنده دپاره به موږ ګټه وزنه اخلو. اوس په دې باندې اتحاد وکړو، اتفاق هم وکړو.
د سیمې ځینو نورو مشرانو له ډلې حاجي ظالف او ملنګ ازادي راډیو ته وویل په پریکړه کې دا هم ویل شوي چې د جریمې پیسې به په کلي کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زادران وایي د دوی په سیمه کې شاوخوا 600 کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډېر لرګي له خپلو میلو برابرول. دوی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیی خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغه پریکړې خوشاله کړي دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې تطبیق
کړي. وزارت تلاش کوي چې په هغه ځایونو چې مثمر ځنګلونه شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق شي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کنندگان په ښه طریقه کولی شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وایي چین ته تر دې دمه 500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوي چې ډېره برخه یې د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمي وایي د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډېرېدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان پاړه د څول ویډیو تو رسپانو تفسیر درته اوروم. واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا د لوی درستیز جنرال دانفورد څرګندونې خبرې کړې دي. دانفورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونه شي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوسټ سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروري دی او کني تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قومندان جنرال ستانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړې دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهیږي، خو شداره چې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاعده به بیا افغانستان ته راشي. څو نورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسي یا مرتضی احمدی په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کوچنی میسي د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسي کمیسي له پلاستیکي کڅوړې جوړ کړی وو او عکس یې 2 کاله پخوا په انټرنیټ کې بې شمېرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د 2 کلن مرتضی احمدی کورنۍ وایي پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حملې له کبله مجبور شوي چې کابل ته لاړ شي. د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم ښوونځي ته نه شوای تللی او د شپې له لوري به خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپای اورېده. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ له 3 کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترینکوټ کې کښېناسته. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر محمد شاه حبیبي دې ولایت ته د سفر په مهال وویل چې د الوتنې به له دې وروسته په نورمال ډول د خلکو د تقاضا سره سمې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر 3 کلونو وروسته دولت وتوانېدلی چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر 3 کلونو وروسته اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډېرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي خپلې ودغه ولایت سفر کړی وو. وی ویل چې د غلوتنی بلدی ورسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدفو د پاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع شي. پروازونه د اورزګان ولایت ته چې شاه هم محروم ولایت او ان شاء الله زموږ وعده دغه ده. تر هغه وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی وه او د والي صاحب سره مو کړی وه چې په دې هفته کې به حتمی د پروازونه نور په نورمال شکل شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوایي شرکت د مشرتابه سره هم کړی وه او خپل پوره فشار مې پر اچولی چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به. و خارج ته هر څوک پرواز کوي، و غټو ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ چې نن راغلي یو په غټه تیاری کې راغلي یو، کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر شي ترڅنګ به حاکمتونه لکه والي صاحب چول کې بتونه به هم راښته شي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هرکلی وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ زلوی لارې جوړته من کړي او ورته وجه رغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسې وویل.
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نشي کېدلی، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډېر غریب انسانان وینو، ډېر بیچاره انسانان وینو او هغه خلک چې دلته معاشات 15,000 افغانۍ دي هغه به نو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح دی، یو بخش د مشکلاتو به حل کړي. سناتور صاحب ته مهله داده، والی صاحب ته مهله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د قندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کړي. موږ هر ورځ د دې لارې څخه زوريږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولي.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلی دې موږ د قندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټوله پر قربانی کیږي.
له دې سره د اروزګان په هوایي ډګر کې د 4 میلیونو په ارزښت د یوې پروژې چارې هم پیل سوې. د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې مشر محمود شاه حبیبي په اړه داسې وویل:
ان شاء الله د خیره دغه پروژه چې د نمزاس و 4 میلیون افغانۍ د بودیجا و پر راتلونکي یو کال کې به دا تکمیل شي، او هغه نیازمندیان یا ضرورتونه د هوایي ډګر وي هغه به دې سرپوره سي، پاینده کې هغه الوتکې چې راځي کېدای شي ته مستقیما راسي د ترمینل مخته ولاړ وي. اوس مثال مسافرین د بس په طریقه باندې تر تیارې پر رسول کېږي، دغه څخه وروسته به الوتکې کولی شي د ترمینل مخته ودرېږي، او دغه تر څنګ چې دلته مثال ادارې دفاتر په نظر کې نیول شوی دی، کنټرول ټاور په نظر کې نیول شوی دی.
له دې ټولو سره سره د اروزګان امنیتي مسؤلینو د هوایي شرکت مسؤلینو ته د امنیت لاړخه ډاډ ورکړي او ژغې پر وکړي چې په ډاډه زړه خپلې الوتنې کوي. له تېرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپېره محاصره کړي او دغه ولایتې غځېدلې لارې ټولې تړلې.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د قوس د میاشتې له 12 نیټې را په دې خوا د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د دولتي ځواکونو له لوري تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې لا هم دوام لري. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له 15 ورځو راهیسې د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو د طوفان 21 په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په کندوز کې د پامیر د 20 فرقې درستیزوال سید قربان مسوي چې د دغه عملیات رهبري پر غاړه لري، د دغه عملیات د پایلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
عملیات طوفان 21 در 3 مرحله در ولایت کندوز پلانګذاري ګرځېده. مرحله اولش
د دې عملیات په پایله کې د بوله کول، ناصریانو، جرګزر او د نویانو سیمې د دښمن له وجود څخه پاکې شوي دي، او 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه هم ټپیان شوي دي، او تر څنګ د دښمن 10 مهم سنګرونه تخریب او یو اندازه مهمات هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قمانداني د امنیت امیر صفي الله محزون وایي دوی په پام کې لري چې د ښار اړوند تصفیه شوو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د کچې راټیټولو په هدف یو شمېر امنیتي لوی قرارګاوې جوړې کړي.
عملیات مشترک در همه شهر و در چهار اطراف شهر ولایت کندوز و ولسوالیها ادامه پیدا میکنه.
دا عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې د ښار اړوند سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نوي پاکې شوي، او بیا وروسته د دې عملیات لمن د کندوز ولایت ولسوالیو ته غځول کېږي. بلخوا خلک د تصفیه عملیات د پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي، خو زیاتوي چې افغان ځواکونه باید د عملیات ترسره کولو پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي، ځکه وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي څو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. د کندوز هر اړوند جرګزر او د نویانو د سیمو 2 تن اوسیدونکو محمد رحیم او غلام سرور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
جنگ زو قوت را له ذاتي وړې خورګان ځان سره واخست، راووتل ما او نور غوایم ساری ماریو پاتې شو. زه حکومت نه دا غوړم چې کومه کوي زما دا
دغه جنگ له لاسه دغه را ورسې وي څو په دغه ساحه کې کورونه ما به وځو پاتې او دغه جنگ د دواله ډلو نه موږ دغه وختنه غوړم موږ په لاره سره کورونه په دغه سیمه کې پاتې.
خو وسلوالو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه تصفیه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې خلکو شکایت کړی و چې د ښار اړوند په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان شتون لري، او ټینګار یې کړی و چې د کندوز مرکز لپاره ستر ګواښ بلل کېږي.
له بلې خوا په فاریاب ولایت کې یو سیمه ییز قمندان ولی محمد له لوږې سره د مخامخ کسانو د ژغورلو لپاره 40 آسونه حلال کړي دي. قمندان ولی محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه شاوخوا 200 کورنیو ته د آسونو غوښې ویشلې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په فاریاب ولایت کې یو سیمه ییز قمندان ادعا کوي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د سرحبس کلی د طالبانو له لوري محاصره سوی او خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په دغه ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو قمندان ولی محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تر اوسه شاوخوا 40 آسونه ذبح کړي او غوښې د کلي په خلکو ویشلې دي. هغه وایي د آسونو غوښې مو په هغو کسانو ویشلې چې بېوزله دي، پلرونه یې له لاسه ورکړي، او هم هغو ښځو ته چې مېړونه یې ایران ته مهاجر سوي، ځکه مو آسونه ذبح کړل چې خلک له مړینې وژغورل سي. په ورته وخت کې د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار د یاد قمندان له لوري د آسونو د ذبح کېدو په اړه بېخبري ښیي او وایي که چیرې ولی محمد دا کار کړی وي ښه اقدام دی. تیره اونۍ د فاریاب سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ د طالبانو له لورې محاصره سوي دي. له دې پیښې یوه ورځ وړاندې افغان پوځیانو یوه ورځ روژه ونیوله او د غذایي موادو یو ورځنۍ ونډه د یاد کلي په خلکو ویشلې وه. په ورته وخت کې د فاریاب د سرې میاشتې رئیس محمد همایون عادل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي پاڅون کوونکو قومندان تورن کړل چې په سیمه کې خلکو ته د بشري مرستو د ویش اجازه نه ورکوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی بشیر احمد تینج وایي چې خلکو د لنډ مهال لپاره له زیانمنو سره مرستې کړي. د نوموړي په وینا افغان حکومت او اړوند خیریه سازمانونه باید په عاجله توګه له زیانمنو سره مرستې وکړي.
روزانه مصرف صبح چهار شب یعنی
هغه وای هر ورځ خلک سهار غرمه او د شپې لخوا اړمنو ته غذایی مواد ویشي. خدا د اوږد مهال لپاره نه شکړای د ځانمنو اړتیاوې زیاتې دي. افغان حکومت او نړیوالې موسسې دي لاس په کار سي او د دغه بشري ناورین مخه دی ونیسي. ښاغلی تنجوای له پښتونکوټ ولسوالۍ سربیره د اندخوی ولسوالۍ خلک هم د جګړو له امله تر پوزې رسیدلي. خو د فاریاب د والي ویان وای چې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي او په سیمه کې د تصفیې عملیات هم روان دي.
دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وای پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ کړي. په فرا کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شوه. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړو واسکټونو د لرونکو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه زرنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پیل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتګ په برخه کې موثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یواری واحد کې
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتګ په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي د ځوانانو هڅې څه معنا لري.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه هم ده چې حکومتونه یې نه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتګ په برخه کې څه کولای شي؟
د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندۍ میاشتې په 13 نیټه د افغانستان میډیټیک دفتر په هڅو د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کانفرنس په کابل کې جوړ شوی و چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی و او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي.
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کانفرنسونه دي چې په هغه کې د هیواد د حکومتونو استازي ونډه اخلي، سفیران په هغو کې ونډه اخلي، او یو مو عملی برخه ده چې په هغه کې موږ ګروپي کارونه کوو، ناستې لرو، د نظرونو تبادله ده، په هغه کې یو له بل سره کښېنو، پر مهمو مسایلو باندې خبرې سره کوو، په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر هغه باندې سره کښېنو، بالاخره اهداف ټاکو، پر هغه اهدافو باندې باید مخته ولاړ سو. زموږ اوسنی هدف دا دی چې همدغه کنفرانسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دغو درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغځو.
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې کنفرانس ته راغلی و، باور یې دا و چې که ځوانان وغواړي د سولې د راتګ په برخه کې مؤثر کار کولی شي.
که وګوري په دغه خطه کې څوک په شمېره کې زیات دي، په هر ملک کې وګوري، په افغانستان کې 15-15% ځوانان دي، همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي. دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني، یو ځای خبرو کې، کمی ستونزې دی لري، دغه شان چې کم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه مل جوړ کړي، یو طریقه کار جوړ کړي، نو یقینا چې دا به ډېر په ګټه وي چې دغه ځوانان سره یو بل وپیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپله وکړي.
لا کوټه څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو تر څنګ له خپلې لمنې هم سوځېږي، او داسې ځینې کړۍ پکې شته چې خپله ګټه په جګړه کې ویني. خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاڅي او جګړې ته نه ووایي.
خو نن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وي که پاکستان وي، پر دا سیمه باید یو سخت فیصله وکړي چې بای موږ چې دی په دا سیمه کې اوس دا نور نفرتونه نسو برداشته وای، د خارج کم مفادات په دا ریجن کې موږ دا په کار دي، د هغې نه ووزو او خپل مفاد ته وګورو چې موږ ګټه په څه کې ده. نو که ګټه په دغه کې ده چې په دا سیمه کې امن راسي، امن کرالی، خو ځوانان خوشحاله کېږي، که ځوانان خوشحاله کېږي خو مخکې ژوندونه شه کېږي. نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغې ته مخ نه وګورو، موږ ته خوشحالۍ او رحمن او د سولې ده وګورو.
د افغانستان د امنیتیک مرکز د کابل څانګې مشر محمد عاطف فقیرزاده وایي د دې کنفرانس له جوړولو یې مقصد د سولې د راتګ تر څنګ د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کنفرانس یو موخه د دې تر څنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه، تاجکستان نه، ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې، ویني چې یوازې نه امنی نشته، دلته ژوند هم شته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې تر څنګ سیمه په عمومي توګه، خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران، دا ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډیره ونډه لوبولی شي په سولې کې، او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
خو یو شمېر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکې نه بولي. د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي:
دغه غونډې تقریبا 15 کاله دوام لري، روانې دي، محسوس او ملموس نتیجه ځکه نسته چې ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته دا متفاوت افکار، متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یوارې واحد کې، او بیا هغه واحد لیدلوری چې د ولس ترمنځ ایجاد شي، آندې ولسونو د څو هیوادونو ترمنځ ایجاد شي، فرضاً د افغانستان، پاکستاني، افغانستان، ایران یا نورو، چې دغه ایجاد سوی لیدلوری په ټوله کې تبلیغ کړي، او په ټوله کې هغه لیدلوری د فشار د یوې وسیلې په توګه په خپلو پالیسي میکرانو باندې استعمال کړي، او هغه دې ته مجبور کړي چې په نهایت کې سولې ته ورسیږي.
سره له دې چې یو شمېر په دې باور دي چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي، خو عاطف فقیرزاده وایي ځوانان باید په همدې حکومتونو، ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنگ پړه یې په لاس کې دی.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې که نه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي، ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 60% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي، دا په دې مفهوم کې دې ځوانانو چې سبا به د دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړیږي، په حکومتي پوسټ نو کې بده رول لوبوي، که دوی ذهنیتونه اوس بدل شي سبب بده وغوړي چې سول راولي. په همدې توګه په پاکستان کې، تاجکستان کې حکومتونه نه غواړي موږ ځوانان دلته راټولو چې په دې باندې بحث وشي، خبره ترې وشي چې بده خپل استاذو باندې، نمائندګانو باندې چې پرلمانونو ته لیګل دي او په اسمبلی کې، هلته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوړه کړي ټاکلې، په هغه باندې فشار راولي چې سول راولي. زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی، په جګړې کې نه دی.
د پاکستان لسین ایالت څخه کابل ته راغلی سنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدود نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې د راتګ سبب کیږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي او دمو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپل کار وکړو او د یو غستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري. چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کانفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکیل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلاره او یو پالیسي خپلوي د سولې لپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دي ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو سیمایزو او هیواد دننه د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی دې ته اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې مؤثره، پایدار او ګډمحاله او رښتونې سولې ته زمينه مساعده کړي، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
لایو شمیر ځوانانو سره چې موږ وغږیدلو د هغوی خبره بیا دا و چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې تر سره شوې ډیره محسوسه نتیجه نه درلودله، ستاسو په نظر ستونزه چیرته و؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال را په دې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوې دي، همدا لامل دی چې نن په جرأت سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکیل دي، حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې بندو ک دا د چا زورو د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل تر اغلل یو پیغام یو لیک دو هغه چاته چې پریکړی کی او په غوی باندې غیزو شو. نو راځي ډیر مایوس او نو سیګو هو دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه به کې بیخی ډیر دی. افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوګده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري، دومره ژور اغیزونه لري، څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلې ده.
ورسته پختنه دا چې ځوانان په برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په ښارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو، مباحثې او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکې جوړیږي، لاسونه سره ورکی او په ګډه باندې سره کینی او دغه اوسنی ناورین څخه د وټلو لپاره مشورې وکړي، نظریات سره راټول کړي، بیا د خپل شبکې سره لا وغځي او د خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیکه کچه باندې پریکړه کوي، هغه ته ورسي، هغه دې ته اړ باسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي، د هغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کړي ترڅو هغه اړ باسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته راوګرځي. د دې ترڅنګ زه فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښتونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ کوم کرکه پیدا شوې ده، داخله منځ وړلو لپاره ناستې جوړې کی، مباحثې جوړې کی، جرګې جوړې کی. د تیل لارې فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده.
درنو اوریدونکو، د تاند څنګ خبرونه مو هم دومره و. تر بیا ښه وخت. زبر حقیقت صدای
پدې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د بې درېغه درغلۍ او انتخاباتي جرمونو د درلودلو له امله د کابل ولایت د ولسي جرګې انتخابات لغو اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمېر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرام یم او د حقیقت څه دی روانه خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د مسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړی د هیله ده تر پای را سره ووسی. اغلی حقمل، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغو اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه فایده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل و موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات و تخطی او جرایم و د لوړې کچې موجودیت و، چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماری چې د ټاکنو د کمیسون د خانه په لاره اچول شوې ده، دا به یو څه وکولی شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل روان و برعکس و، یعنی و راست پا و راست پیواز دو چه پاک رای زیادی شی طور رای دلتا دیر دلی او پا دیر آسان طریقه بانده متاسفانه چه پا رایو که لاسوهه نکیدله. بنا اندارنگ هاگه گزارشونه چه مختد مدنی طولانو ده خانه را کرل شوال پخبل ده بعض حکومتی مرجی و ده خانه کمیسون تا راغلل او پخبل ده شکایات و ده کمیسون ده ثبت شکایات و غناظرین چه تقریبا 15,000 و شا و خاک پر طول و مراکز که موگ در لودل دی میدیا و دی رسنده و پس اصلا مختلف بلا بلا اصنا چه دی موگ لاس در غلی و دقو پا اساس بانده او همدارنگ دی قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپل تشخیص او بررسی کې کله چې ګوري چې په یو حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% کچل وړي، په غو صورت کې بل هغه لار چې قانون پیش بینی کړی دی هغه داده چې د شکایتو کمیسون د اوغو اوزه رای باید باطل اعلان کړي. او کله چې د رای باطل اعلان شوه نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته او د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په غو اوزه کې باید ټاکنه ترسره کړي.
په کابل کې به لیبی ونې په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کړي.
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري، اوس به د پښتنو باید دغه د ټاکنو د کمیسون وشي چې دای څومره آمادگی ورته لري او څومره توانایی لري چې دغه ترسره
کړي. فکر کوي چې ښه پریکړه وشوه؟
کاملا، نه تنها دا چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو، خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دی، د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې وه. اما د خلک اوس پوهېږي چې نه، قانون هم شته دی او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي، چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی خپل جزا لیدلې.
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، بلکې څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاکی رای کوینو، تاسو باید هغه سیمه باطل اعلان نه کړئ. خلدین چې ناپاکی رای ډیریږي نو هغه باطل اعلان کیږي. دلته تبن پاکی رای مشته د پاکو رایو کارونکو ته یو ډول توهین نه بولی تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ چې 80% ناپاکی رای دلته ډیره وي او شل فیصد تا باندې د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلې وي د افغانستان د ملی مسالې او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو کې دوی زیاتره پاک رای ترلاسه کړي ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندۍ باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستي وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولای یعنی هغه خلک موخ په ګونډو کړل قانون په ګوندو کلو دي موخ تصمیم په ګوندو کل د خلک باید برشت هغه کسان چې ناقضین دي قانون دي هغه کسان چې متقلبین دي مجرمین دي هغه باید کوشش برته ونه کړي چې په پخو باندې ودری نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسون ته حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي
د شکایتونو د کمیسون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي
بله هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بالاخره د فرهنګ باید مو په خپل ټولنه کې ومنو ارزش ورته ورکو تعمیم وکړو او ترویج وکړو تر دې نه چې په قانون ماتونه او د قانون ګورېزه د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی
خوب د یو شمیر نور ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوی دغه ولایتونو په اړه به پریکړه څنګه کیږي
د بازو ولایتونو اسناد تکمیل شوی د سی تکمیل د مختار لګل دي مثلا وردګ میدان وردګ ولایت غلطه به ان شاء الله ډیر زر د ابطال پریکړه وشي فراه که هم متاسفانه اکثریت رای د خلکو هغه هوایی سانحه کې د ماینز ولاره وسوله الته ممکن نه ده چې کمیسون روسا د خپل څیرنو یا به نه کوم تصمیم ونیسه او باز نور ولایت هم چې سونز لیری موږ منتظر یو چې اول د خپل د مربوطه ولایت د شکایات او کمیسون ټول قضیه وڅیړي او دغه نتیجه کچیرته دغه کومه نتیجه ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نور ولایتو چلته برای په عمومي شکل په یو حوزه کې بوتل شي هغه بیا دوی په خپل په قانوني شکل البته موږ نه شو کولای چې د هر ولایت رای باطل کو په یو حوزه کې فقط په هغه اوزو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و
یعنی څو ولایتونه د سي موجود دي چې دغه ټول رای به باطل اعلان شي امکانات د دېشته
دا مخکنه نشم درته ویلای ځکه چې دغه مربوط په بررسی او رسیدګي د خپل ولایتونو د چاغه رسیدګي او بررسی کوي بیا نتیجه مخته پیشنهادوي چون د رای ابطال په یو حوزه کې د مرکزی کمیسون صلاحی دی فقط دوا ولایت چې یو د یو دوسیه تکمیل وردګ دي او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوی او نور حالات د څېړلو کې دي کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شو بیا به کېدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریک
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي
ډېر نه دي کم دي خوشبختانه چې کم دي شاید څلور ولایتونه اضافه نشي
یو بل مسله حکمل صاحب چې ویل کیږي د شکایتونو کمیسون او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ترمنځ اختلافات دي شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې رامنځته کیږي
دا به نو عوام فکر وکړي ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیه ولیدل چالت زیات راغه په زیر رنگ دوسیه ټول تخلفات د انتخاباتي او په سره رنگ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسونو ماموریتونه بیل دي هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي هغه بیا کمیسون د شکایاتو ته رسي او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره د ولسواکۍ سره د خلکو سره د وطن سره د نظام سره ځکه چې دا خو واضح خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو، په دومره ستونزو، په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی، د خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسون اجراءاتو ته، عملیاتو ته، پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي. او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مختوره او خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو، داسې کوم هغه اختلافات نشته دي. خو شاید مثلا د تا باندې غو کمیسون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سمه یا خرابه، یا قانونی یا غیر قانونی، چنن یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفکی یا زورکی چې د شکایتو کمیسون ولې دا پریکړه کړې ده، دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوه نه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیز تخلفات او ډېر کم په بی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد او مدارک دلایل نه درلودل او هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه سان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلې کړې دي، تبه انتخابات تر سره شول، مصارف هم وشول، خلکو خلپ کې وژل شول، په امنیتي پیښو کې او لویه پروسه تر سره شو، دا چې اوس باطل اعلان شو. هغه کسان چې په دغه درغلې او دغه جرایمو کې لاس لري، دا یو د پاره د کومې سزا پریکړه شوي؟
bale څنګه چې تاسو په کانفرنس کې ورودل، د موګبل مسبب بعد د دوه اشخاصو په ارتباط وي چې بازو نمونه یو خستل شول او د نورو موضوعانه هم په حاله د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت کې موږ ته د دې اسناد و مدارک شواهد راشي یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه بسارانوالی ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسون کې وو او د با د صلاحیت لرونکو اشخاصو په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپله وظیفه په سمه توګه مخ ته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیاتي رئیس، د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو، عملیات د انتخاباتو هغه توغه هدا چې موږ صلاحیت درلو مثلا د انتخاباتي تخلفاتو په ارتباط باندې چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لک افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که و اگه باز اسناد دی چه مگده تا لگلی تو سنه دی زواب شوی، اگه چه زواب شوال شاید نن یا سبا دی سارانوالی تا معرفی که و دقا تصمیم و پریک را هم ده تا سا شریک که.
استاسی پا وینا بندی چه لپاک و رای و ناپاک رای پا کابل که دیره وی تبن انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویی گی خواهوی بیام دا پروسه مخت دولی، فکر کوي چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسې معلومات څه دي په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تا باندې د مو وظیفه و چې باید بعض مسائل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی په وو کې هم معلومیږي، خلکو هم چې شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی، د شکایتو د کمیسون غړي د ماو د رئیس او د کمشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلی او اگر د بیاشمیرنه پروسه هم نظارت کړی ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې گروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خسي او غوته رای لوړول مشخص کاندیدان او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان نه درلود یا هلته کسان درلودل یا په خپل د کمیسون د خانه ورته استخدام شوی نه و، متاسفانه یو ډېر ستر مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان را وستل شول چې هغه د نوماندان و اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی هغه د انتخاباتي موقت و دند و هغه وپلورل شول په کاندیدانو باندې د معرف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېږل شول او په یوازې نور کسان استخدام شول چې هغونه ټریننګ درلود، اما دغلته فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سترګې نه شو پټولی، او همدغه تشویشونه و. هغه اوس هم تقریبا تر 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د باشماره په پروسه باندې، یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډېر منفی گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه آقا عمومی روحی اینو را هم متاثر کوله.
درسته پختنه پتوگه که حکومت فشار را وڑی پتاسه بانده چه بالاخره هم دا سچی دی هم دا پایلی باید و منل چه استاسه اخبرگون بسوی.
حکومت ده شکایتونو ده کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده، او دا فشارونه طیبه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا ها وقتی چه مو تصمیم اونیو چه یو تعداد باید داغشی اقا یو تعداد چه هست شول. اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روری او نه هم مداخله کوی، او زا مطمئنه ایم چه دا فشارونه دا حکومت خانه نواردی، او احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلی، دا تصمیم نبدلی.
دیر زیاده منان
آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.